وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. نن د دوشنبه ورځ د 1990 لمریز کال د لیندې د میاشتې 28 نیټه ده چې د 2011 میلادي کال د دسمبر له 9 سره برابر ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مزاج ملند او زمانور همکاران هرکلی کوو. د تل پشانې نننۍ خبرونه د سهارنۍ نیم ساعت خبری مجلې او خبری مجله د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو له سرټکو پیلوو. افغان ولسمشر وار بیا ټینګار کړی چې بهرني ځواکونه دې د شپې لخوا د عامو خلکو کورونه نه تلاشي کوي. د سولې عالي شورا وایي دغه کسانو لارې چې پر طالبانو نفوذ لري هغوی خبرو ته هڅوي. او اسرائیل پرون 1500 فلسطینی بندیان د یوې پخانې معاملې له مخې خوشې کړل. په مکلې بشپړ خبرونه تا د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په غونډه کې په پکتیا کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د رئیس پر کور د ناټو روسي عملیات وغندل. ناټو د پکتیا د مخدره موادو ضد ادارې رئیس حفیظ الله پر کور د تیرې جمعې د ورځې د عملیاتو په اړه یوې اعلامیې کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې یوه میرمن وژل شوې او نوموړی له خپلو دوو زامنو سره یو ځای نیول شوی. د ولسمشرۍ د دفتر لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ولسمشر کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جنالن چې په دې غونډه کې حضور درلود د دغو عملیاتو په خاطر بخنه وغوښته. خو د فرانسې خبري اژانس ایساف د ویان جنرال کارستن جاکوبسون له خولې ویلي چې وایي ایساف د دغو عملیاتو په خاطر چې په اړه یې څېړنه روانه ده بخنه نه ده غوښتې. ناټو ویلي چې دغه عملیات یې په سیمه کې د حقاني شبکې د سیمه ییز مشر د ځپلو په هدف ترسره کړي. په پکتیا کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د رئیس پر کور سیمه ییزو چارواکو او خلکو هم سخت عکس العمل ښکاره کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا یو چارواکي وایي دا شورا که څه هم له طالبانو سره مستقیم تماس نه لري خو هڅه کوي چې د قومي مشرانو او مخورو له لارې چې پر طالبانو نفوذ لري له هغوی سره اړیکې ټینګې کړي او دې ته یې وهڅوي چې د خبرو میز ته حاضر شي. د سولې د عالي شورا یو غړي ارسلا رحماني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا شورا په یو اسلامي هیواد کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانیستلو ملاتړ کوي. سو دوی وکولای شي چې د دې دفتر له لارې مستقیما له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. په دې اړه یو رپورټ او له نوموړي سره مرکه په روانه نیم ساعت خبري مجله کې اوریدل شي. د پاکستان یو لوړ رتبه چارواکي پرون وویل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په دوبۍ کې له معالجي وروسته بیرته هیواد ته ستون شوی. نوموړی دوه اونۍ وړاندې دوبۍ ته د تداوي لپاره تللی و چې له تلو سره یو ځای استعفا واضح هم خپرې شوې وي. د سند ایالت د کورنیو چارو وزیر منصور واسان وویل چې د زرداري د سپرلۍ الوتکه پرون دا کراچۍ په جنوبی برخه کې کیناسته. کراچۍ د سند ایالت مرکز دی. زرداري د دسمبر په شپږمه دوبۍ ته د تداوي لپاره تللی و چې چارواکو هیڅکله هم دا افشا نه کړه چې هغه څه ناروغي لرله. د سرداري یو همکار وویل چې هغه یو سطحي دماغي سکته کړې وه. اسرائیل پرون له فلسطینی حماس ډلې سره د شوې معاملې په دوهم پړاو کې چې په نتیجه کې اسرائیلي عسکر ګیلاد شالید په لویدیځه غاړه کې له 500 کلو یرغمل وروسته خوشی شو 1500 فلسطینی بندیان خوشی کړل. د لویدیځ غاړې په رام الله ښار کې چارواکو وویل چې پرون ماښام د خوشی شوو بندیانو لویه ډله چې په بسونو کې سپاره وه دې ښار ته ورسېدله. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف له قوله چې تر ټولو ځوانو بندیانو د خوشی کېدو هرکلی یې کړی. ویل شوي چې 1500 خوشی شوو بندیانو کې شپږ ښځې او 55 تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 14 کلونو ترمنځ دي شامل دي. اسرائیلي عسکرو د ګیلاد شالید په 2006 کال کې هغه وسلوالو تختولی و چې له غزې څخه اسرائیل ته تر مځکې لاندې تونل وهلی وو. دوی د شالید پر ټانګ غلچکۍ حمله کړې وه او د هغه دوه ملګري یې وژلي وو. نوموړی د حماس تر کنټرول لاندې سیمه کې تر هغو ساتل کېده چې دوه میاشتې وړاندې له اسرائیل سره د شوې معاملې له مخې آزاد شو او بیرته خپل کور ته ولاړ. او د بحرین امنیتي ځواکونو پرون هغه سلګونه شیعه مظاهره چیان چې د پرله پسې څلورمې ورځې لپاره یې پایتخت ماناما ته د غځېدلي لوی سړک په یوې څلورلارې کې راټول شوي وو ته توپره کړل. دا خوډب ضد پولیسو د ښځو او نارینه وو په شمول دغو مظاهره چیانو چې د بودایا لوی لارې په چوک کې راټول شوي و د خورولو لپاره لومړی له اوښکې بهوونکي ګاز او وروسته هم له ډنډو څخه کار واخیست. دا شیعه ځوانانو ډلو په دغې لویې لارې کې چې د شیعهګانو د اوسېدو کلی د ماناما د ملغلرو له چوک سره چې د ډیموکراسي پلوي یوې میاشتني پاڅون د ثقل مرکز بلل کېده او په تیر مارچ میاشت کې وځپل شو سره نښلوي. دا و تر دې مهاله خبرونه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. د دې خپرونې په پاتې برخه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو سره د خبرو لپاره مهم ګام همدا دی چې هغوی یو چیرې سیاسي دفتر ولري. په دې اړه په رپورټ سربیره به د سولې د عالي شورا له یو غړي سره مرکه واورئ چې وایي
موږ د طالبانو سره کوم مستقیم ارتباط نه لرو، فقط خلک چې طالبانو باندې مشیر دي، طالبانو خپلوان دي، هغو سره خبرې کوو، دوی تشویقوو چې د مسله د مس سر باندې مطرح کړو، اوس په دې لګیا یو.
دا د سولې د عالي شورا غړی او پخوانی طالب چارواکی مولوي ارسلان رحماني دی ورسره مرکه لرو. د پکتیا قومي مشرانو پرون په ګردیز کې د وړ مشپې د پوځي عملیاتو له امله چې د بهرنیو ځواکونو ترسره کړي د دولت سره د پریکون ګواښ وکړ. په دې اړه به هم رپورټ واورئ. همدارنګه په روانه خبرونه کې به مو له دې خبر کو چې د افغانستان دولت وایي د امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو دا سند د جوړولو او بشپړولو په اړه به دویم پړاو خبري په نږدې راتلونکي کې پایل شي. د امریکا په اوس په پام کې لري چې په افغانستان کې د کورونو د تالاشۍ لپاره یو نوی جوړ شوی کمپیوټري دستګاه څخه کار واخلي. په دې اړه درته رپورټ وړاندې کوو. د چک پوخانې ولسمشر وسلاب صحاول د مړینې په مناسبت باندې د چک مرکز پراګ ته د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو پیغامونه رسیدلي دي او د ازادۍ راډیو عمومي رئیس هم په دې اړه خوشینی خودلی ده و یو پیغام لدی چی دام پا دی خبرونه که اولی دلشی. زموږ غږ آزاد راډیو ناورې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا غړی ارسلان رحماني وایي دا شورا که څه هم له طالبانو سره مستقیم تماس نه لري، خو هڅه کوي چې د قومي مشرانو او مخورو له لارې پر طالبانو چې نفوذ لري له دوی سره اړیکې ونیسي او هغوی خبرو ته وهڅوي. همدارنګه پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې هغه خبرې به هیڅ کله هم نتیجه ورنه کړي چې افغانان یې مشري ونه کړي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري دروري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو چارواکی وایي دا شورا په یو اسلامي هیواد کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو ملاتړ کوي، څو دوی وکولی شي چې د دې دفتر له لارې مستقیما له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ یوسي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي مولوي ارسلان رحماني پرون له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې دوی داسې نښې ترلاسه کړي چې طالبانو هم په یو اسلامي هیواد کې د ځان لپاره د سیاسي دفتر له پرانستلو سره لیوالتیا ښکاره کړې ده.
تر اوسه پورې خو قطر دغه خبره کېږي مطبوعاتو کې راځي او بیا یې دغسې اعلان هم کړی دی چې موږ دفتر ورکوو. طالبان هم فکر کوم چې دغه خوښه ده چې په قطر کې وي، نو موږ تیار یو، حکومت افغانستان هم تیار دی، عالي شورا هم تیار دی چې په قطر کې دوی دفتر ولري. همدغه یاتي سیاسي ادرس ته او دغه د مذاکراتو لار ده.
د طالبانو لپاره په یو اسلامي هیواد کې د سیاسي دفتر د پرانستلو مسله په وروستیو کې وروسته له هغې توده شوې چې افغانستان تېره اونۍ له قطر خپل سفیر په دې خاطر کابل ته وروغوښت چې ویل کېږي دې هیواد د افغانستان دولت سره له مشورې پرته له جرمني او متحدو ایالاتونو سره په دوحه کې د طالبانو لپاره د یوه دفتر د پرانستلو په اړه هڅې پر مخ وړي دي. خغلی رحمانی وایي که څه هم دوی له طالبانو سره مستقیم تماس نه لري، خو په وروستیو کې د طالبانو له خپل خپلوانو او قومي مشرانو او مخورو سره چې پر هغوی نفوذ لري تماسونه ټینګ کړي، څو طالبان د خبرو میز ته راوکاږي او خپلې غوښتنې مطرح کړي. رحمانی دغه راز وویل چې د سولې خبرې باید افغانان پر مخ یوسي او نړیوال کولی شي چې دغه بهیر له ګړندي کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هم پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې که د سولې خبرې په خپله د افغانانو لخوا پر مخ لاړې نشي هیڅ نتیجه نه ورکوي.
سول وخت موافقات شد که در دست افغانها باشه. هیچ کشوری بدون موافقه با افغانستان نباید در پروسه سول غرض بگیره، بدون از او یک شکل دیگه به خود میگیره که به مفاد افغانستان نیست.
خغلی رسول دا څرګندونه یوه اونۍ وروسته له هغې کوي چې له قطر یې خپل سفیر د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته د اعتراض په توګه ور وغوښت چې وایي د هیواد په خپل سر د طالبانو لپاره د یوه دفتر د پرانستلو هلې ځلې پیل کړي دي.
د سولې د عالي شورا د غړي مولوي ارسلان رحماني څرګندونه مې په دې رپورټ کې واورېدلې. له نوموړي سره د طالبانو سره د سولې د بهیر او همدارنګه د طالبانو لپاره د دفتر د جوړولو پر موضوع احمد تکل مرکه کړې ده. د مرکه مورو
د سولې خبرې اترې چې د حکومت لخوا اعلان شوی او د افغانستان د سولې د عالی شورا لخوا پر مخ بیول کیږي، دا اوس په کوم پړاو کې دي ستاسو په نظر، او تاسو څه نوي تماسونه ټینګ کړي دي؟
تاسو ته معلومه ده په جریان کې چې طالبان هیڅ وخت کې او نور مخالفینو د حکومتي تنظیم هیڅ وخت د مذاکراتو له خبرو انکار نه دی او شرایط بیایي، هغه شرایط مویایي چې مخپلیایي نه دي حکومت افغانستان شرایط بیایي، نه دي هغه څوک چې د افغانستان له حکومت سره همکاري کوي لکه غربیانو یا نورو دنیا په سر کې امریکا، هغوی هم تر هغه شرایط نه وي. دا مسایل اوس د شرایطو په شکل دي، هغوی دا دي باید د مېز سر باندې مطرح شي. نو اوس موږ د طالبانو سره خو مستقیم ارتباط نه لرو، فقط خلک چې طالبانو باندې موثر دي، د طالبانو خپلوان دي یا قومي مشران دي، هغو سره خبرې کوو، دوی تشویقوو چې دا مسله د مېز سر باندې مطرح کړو. اوس په دې لګیا یو.
او په دې کې څومره پرمختګ شوی تر اوسه پورې مولوی صاحب؟
تر اوسه پورې کافي مطمئن یو، دا کار کېدونه دی انشاءالله.
نو په داسې حال کې چې طالبان مستقیم آدرس نه لري چې تاسو له دوی سره تماس ونیسئ، او هغه د قطر او د سعودي عربستان مسله هم تر اوسه پورې روښانه نه ده، دغه آدرس او دا تماسونه به څنګه پراخ کړي په راتلونکي کې؟
موږ ته اوس تر ټولو مهم آدرس ته چې دوی لپاره آدرس پیدا کړو، بهتره خو دا د اول کوشش کوو چې دواړه طرفه مطمئن شي او د ملنې متیب کومک باندې آدرس په افغانستان کې ورته پیدا کړو. دلته یې که بیا دلته شرایط مشکل وي او نشي کېدلی، بیا کوشش کوو چې په هر یو اسلامي ملاقات کې وي چې توافق د طرفینو وي، دوی دپاره یو آدرس پیدا کړو، یو دفتر خلاص. تر اوسه پورې خو قطر دا خبره کېږي مطبوعاتو کې راځي، او بیا یې دغسې اعلان هم کړی دی چې موږ دفتر ورکوو. نو طالبان هم فکر کوم چې دغه خوښه ده چې په قطر کې وي، نو موږ تیار یو، حکومت افغانستان هم تیار دی، عالي شورا رسول هم تیار دی چې په قطر کې دوی دفتر ولري. همدغه یاتي سیاسي آدرس ته او دغه د مذاکراتو لار ده.
دغه بهیر چې تاسو یې یادونه کوئ، په دې کې د افغانستان حکومت د سولې عالي شورا او د افغانستان لوری شامل دی، او که دا خبرې اترې دوی له بهرنیانو سره کوي؟
نو له بهرنیانو سره خبرې هیڅ امکان نه لري او نه کېدلی شي، نه فیصله کېدی. دا خو مسله ذات الافغاني ده، افغانان به کوي، فقط بهرنیان به په اعتماد کې اخ.
د سولې د عالي شورا غړی مولوی ارسلان رحماني و چې تاسو سره د ازادي راډیو مرکه اورېده.
خبری مجله اوری
دا پکتیا ولایت د میشتو قومونو مشانو په وخله د څورزي د هغو عملیاتو غندنه په وخله د هغو عملیاتو غندنه وکړه، او افغان دولت سره د پریکون غک پورته کړ چې پترس کې و میرمنه او یو ماشوم وژل شول، څلور نور میرمنه ټپیان شوي، او درې تنه نور نارینه د حساب ځوکونو لخوا وړل شوې دي. لامدې سره مهاله د پکتیا ولایتي شورا هم د معلومی مودې لپاره خپل دفتر د اعتراض په ډول تړلې. نور حل لګردیز نه لمر نه زیاره کوي.
قومي مشرانو له دولت سره د پریکون، خو د ولایتي شورا وکیلانو بیا تر نامعلومي مودې پورې د خپل دفتر د تړل کېدو اعلان وکړ. همدا ډول د پکتیا ولایت سیمه ایز ادارې هم وار له مخه د دغې پیښې غندنه کړې وه، او ویلې دي چې په همدې تړاوې په سیمه کې د میشتو ایصف ځواکونو مشر هم د ځواب ویلو لپاره ورغوښتی دی. د دې ولایت لسګونه مشران د یکشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د احتجاج په ډول راغونډ شوي وو، او د نور کلا سره په توپیر دا ځل جدي خبرې وکړې. راټول شوي مشرانو دا هم وویل چې له هر څه وړاندې باید دوی ته د پیښې عاملین او راپور ورکوونکي ور وسپارل شي.
مونږ د پکتیا ټول قومونه له ولایتي شورا لمړی غوښتنه ده چې باید خپل دفتر تریغ وخت پورې وتړي چې عاملین د قانون منګول ته نسپارل شي، یو او دوهم پر راتلونکو کې هله ده ده چې نور کده چې عمل کیږي د دولت او د خلکو ترمنځ فاصله منځ راځي، د ټولو جوابګوی به د افغانستان حکومت او بین المللي ټولنه وي.
په دغه پیښه باندې د پکتیا ټول قومونه، د پکتیا مدني ټولنې او د ولایتي شورا ډیر سخت خواشینه ده. د بین المللي ټولنې نه په ځانګړي ډول د امریکانه غواړي چې د پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
د احتجاج کوونکو له ډلې څخه یو تن ګډونوال بیا له افغان حکومتي مامورینو او د پارلمان له استازو وغوښتل چې نور د دغه اداره ولسمشر کرزي ته ورپرېږدي، او د یو احساس له مخې خپلو دندو ته استعفا ورکړي.
دا د ټولو پکتیا تقاضاوی چې نور د موږ هغه کسان چې په دغه اوسنۍ دولت کې دي نور د دغه حکومت څخه لاس واخلي تر هغه وخت پورې چې رئیس جمهور د افغانستان او دغه خارجان چې په افغانستان کې دي دغه خبرې موږ سره په قطعي سره په آخري درجه جای ته ونه درل. نه نور موږ قیام کوی سو، نه نور موږ ځان وځی سو، خو دومره کولی سو چې له دغه دولت څخه لاس واخلو، قرار په کور کې کینو.
بلخوا بیا د پکتیا د ولایتي شورا استازو هم د خلکو په غوښتنه تر هغې پورې د خپل دفتر د تړلو اعلان وکړ چې د ایسف ځواکونه لخوا نیول شوي کسان بیرته راخوشي شوي نه وي او همدا ډول ورته د عملیاتو په تړاو پوره سپیناوی نه وي ورکړل شوی.
اوس هم یو بار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې په پکتیا کې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې د رئیس پر کور د ناټو وروستي عملیاتو وغندل. د افغانستان د سولې عالي شورا یو چارواکي وایي دا شورا کسان له طالبانو سره مستقیم تماس نه لري، خو هڅه کوي چې د قومي مشرانو او مخورو له لارې چې پر طالبانو نفوذ لري هغوی خبرو ته وهڅوي. دا پاکستان یو لوړ رتبه چارواکي پرون ویل چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری چې په دوبۍ کې د معالجې لپاره وو بیرته هیواد ته ستون شوی دی. اسرائیلو پرون له فلسطیني حماس ډلې سره د شوې معاملې په دویم پړاو کې چې په نتیجه کې اسرائیلي عسکر ګیلاد شالید په لویدیځه غاړه کې له 50 کلونو یرغمل وروسته خوشې شو، 1500 نور فلسطیني بندیان خوشې کړي دي. دا بحرین امنیتي ځواکونو پرون هغه سلګونه شیعه مظاهرچیان چې د پرله پسې څلورمې ورځې لپاره یې پایتخت ماناما ته د غزیدلې لوی سړک په یوې څلور لارې کې راټول شوي وو تیت او پره کړل. او د آزادې اروپا ازادۍ راډیو عمومي رئیس ټیون کورن د چک د پخواني جمهور رئیس واسلاو هاویل د مړینې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د واسلاو هاویل په مړینې سره د ډیموکراسۍ پلویانو، آزادې رسنیو او ټولو خلکو لپاره چې د اساسي حقونو غوښتونکي دي نن یو نږدې او مهم دوست له لاسه ورکولو په معنا دی. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا په اوس په پام کې لري چې په افغانستان کې د کورونو د تلاشۍ لپاره له یوې نوې جوړې شوې کمپیوټري دستګاه څخه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا ولایت وروستي د شپې عملیات چې شوي وو او پکې یوه ښځه وژل شوې، څو نور ټپیان شوي وو، د په افغانستان کې هم د چارواکو هم د ځایي قومي مشرانو عکس العمل را پارولی. دا روبوټ یا کمپیوټري وسیله چې د ریموټ په وسیله له لوړو دیوالونو اوړي د امریکایي سرتیرو ګزمو ته د مشکوکو وسلوالو په اړه مهم تصاویر او معلومات مخابره کولی شي. په دې اړه د سنډه ټایمز ورځپاڼې یو ریپورټ خپور کړی چې لنډیزې احمد تکل تر اوري.
د لندن چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان د راتلونکي په اړه یو مقاله خپره کړې چې عنوان یې دی د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان میلیاردونو ډالرو ته اړتیا ولري. ورځپاڼې لیکي د دې لږ امکان شته چې تر 2000
دوستانو بخی چې د تیروتن لکبل مو سم ټپ ونغه غولې شو دا وسم چې سووري دل دا د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه د چورسته به درته وړاندې کو. وس د هغه کمپیوټري روبوټ پاړه چې امریکایي ځواکونه به ترې په عملیاتو کې د کورونو په تلاشیو کې کار اخلي د احمد تکل ریپورت ته پام وکړي.
دا نوې کمپیوټري کشفي دستګاه یا روبوټ چې مخترعان یې د شګو د ورګې په نوم یادوي او د لومړي ځل لپاره د افغانستان د جګړې په ډګر کې ازمویل کیږي، کولای شي چې له 2 متره لوړ دیوال څخه واوړي او د کړکۍ له لارې کور ته ننوځي، د شګو ورګه له موانعو اوړي، له مشکوکو کورونو او ودانیو څخه ویډیویي تصاویر مخابره کوي او سرتیرو ته وایي چې آیا په کور کې دننه وسلوال پټ شوي دي کنه. دا کوچنی دستګاه یو ساده لپټاپ کمپیوټر دی، څلور لوی پلاستیکي ټایرونه او څه باندې 40 کیلو وزن لري چې د ریموت کنټرول په وسیله اداره کیږي. د دې دستګاه جوړونکي د باستن ډاینامکس په نوم امریکایي کمپنۍ وایي د روبوټ خیز دومره لوړ دی چې د دوهم پوړ کړکۍ له لارې ودانۍ ته ننوځي او بیرته راوځي، او چې یو ځلې بطرۍ چارج شي نو 1.5 لوړ خیزونه پرې وهلی شي. دا وسیله په خارونو کې چې سرتیری اکثرا له اوچتو دیوالونو څخه د اوښتو او یا په زور د لویو دروازو د پرانیستو سخت کار ته مجبوروي د کورونو د تلاشۍ په مقصد جوړه شوې ده. ورځپاڼه د مثال په توګه کندهار ښار یادوي چې دیوالونه یې اکثرا له 5.5 مترو لوړ دي او د عملیاتو پر مهال د امریکایي سرتیرو لپاره ډیره ګرانه وي چې د جامو او وسایلو له نږدې 1 منبر سره پر دې لوړو دیوالونو خیژي. د باستن ډاینامکس د کمپنۍ شریک مارک ریبرت وایي د دې لپاره چې له دې دستګاه څخه لازمه استفاده وشي یو څه تمرین پکار دی، خو د کارولو لپاره یې د بمونو د شنډولو د یو تکړه کارپوه مهارت هم نه دی پکار. د شګو د ورګې د جوړوونکو د ډلې انجینیر جان سالټن وویل دا دستګاه هغو ځایونو ته تلی شي چې یو ټانک نشي تلی، او ځکه د الوتو پر ځای د هغې د خیز قدرت ډیر منطقي دی. ډګروال پیټر نیوویل چې امریکایي سرتیرو ته د دې روباټ د استولو مسؤل دی وایي تر اوسه لس دا دستګاوې په افغانستان کې ډیره امریکایي سرتیرو ته استول شوي. د نیوویل په وینا که د شګو ورګې روباټ ښه نتیجه ورکړه نو د زرګونو نورو دې وسیلو فرمایش باید ورکړل شي.
خبری مجله اوري.
زموږ غږ لازادۍ راډیو نه اوري او دوستانو اوس په رضوان مراد ته غوږ شو چې د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه لري.
د لندن چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان د راتلونکي په اړه یو مقاله خپره کړې چې عنوان یې دی د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان میلیاردونو ډالرو ته اړتیا ولري. ورځپاڼه لیکي د دې لږ امکان شته چې تر 2000 میلادي کاله پورې افغانستان یو باثباته او خوندي هیواد وي. انډیپندنت د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال څیړنیز مرکز د رپورټ په حواله وایي که لویدیځ له افغانستان سره په خپلو مرستو او ملاتړ ولاړ پاتې نه شي نو ښایي دا هیواد به بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندي پناهګاه بدل شي. په راپور کې راغلي د ناورین مخه په هغه صورت کې نیول کېدای شي چې برتانیا او نور هیوادونه له 2014 کال وروسته کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي د کابل له حکومت سره خپلې د همکارۍ ژمنې عملي کړي. انډیپندنت زیاتوي اداري فساد، غربت، بېسوادي او د مختلفو خواو ترمنځ لانجې په جدي توګه د افغانستان راتلونکی ګواښوي. د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال مرکز وایي د افغانستان په ختیځ کې جګړه پراخه شوې ده ځکه وسلوالو له دې څخه چې نړیوال ځواکونه په جنوب کې بوختو ګټه پورته کړې او خپل فعالیتونه په ختیځو ولایتونو کې زیات کړي دي. ورځپاڼه وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه دا تخمین په داسې حال کې شوی چې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته اوس واشنگټن خپل ټول پوځي تمرکز افغانستان ته اړولی دی. د استرالیا چاپ هیرالد سن ورځپاڼې بیا د اندونیزیا په جاوا جزیره کې د هغې ماتې شوې کښتۍ په اړه مطلب خپور کړی چې لسګونه پناه غوښتونکي پکې سپاره وو او د دې پر ځای چې خپل منزل ته ورسیږي د سمندر د 15 متره لوړو طوفاني څپو او د هوا د خرابوالي ښکار شوه. ورځپاڼه د هغه پناه غوښتونکو په حواله چې له دې پیښې ژوندي وتی وایي د کښتۍ کپتان او د عملی غړو په داسې حال کې چې کښتۍ د اوبو څپو او تیزې هوا پسې راخیستې وه سمندر ته ودانګل او سلګونه کسان یې د مرګي مخې ته پرېښودل. ورځپاڼې د یو افغان پناه غوښتونکي عصمت الدین چې په دې پیښه کې ژوندی پاتې خبره راخیستې او لیکي مونږ خدای ته دعا کوله چې څوک راسره مرسته وکړي، مونږ فکر کوو چې همدا مو آخري وخت دی. څلیرش کلن عصمت الدین ویلي د ماشومانو او ښځو په شمول د ګڼ شمېر کسانو مړي زموږ مخې ته په اوبو کې پراته وو. د غزوان افغان هیرالد سن ورځپاڼې ته ویلي قاچاقبر ورته وویل لویه کښتۍ لري او لاره هم ورته معلومه ده. عصمت الدین وایي د کښتۍ کپتان او عملی ورته په آخري وختونو کې ویل چې دوی د استرالیا حدودو ته داخل شوي دي. د اندونیزیا مقاماتو ویلي ګمان کوي څه د پاسه 200 کسان په دې پیښه کې مړه شوي او 80 ژغورل شوي دي. د هیرالد سن ورځپاڼې په وینا دا لومړی ځل نه دی بلکې تیر کال هم ورته کښتۍ د اندونیزیا په سمندر کې ماته شوه او شاوخوا نوي پناه غوښتونکي چې افغانان پکې شامل وو په طوفاني څپو کې د مرګي خولې ته ولوېدل.
د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا له متحده ایالاتو سره به د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه دویم دور مذاکرات د لویې جرګې د پریکړو په رڼا کې پیل شي. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه دور مذاکرات به د راتلونکي جنوري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هیله مند دی چې د امریکا له متحده ایالاتو سره به د ستراتیژیکو همکاریو سند نسبتا ژر لاسلیک شي. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول وایي له یو لنډ ځنډ وروسته اوس د دې سند په اړه د دویم دور مذاکراتو د پیلولو لپاره چمتووالی نیول شوی. ښاغلی رسول چې د یکشنبې په ورځ د خبریالانو پوښتنې ځواب ولی وویل دغه دور خبرې اترې به د دودیزې لویې جرګې د سپارښتنو په رڼا کې پرمخ ولاړ شي.
لوی جرګه شرایط خود البته
لوی جرګه خپل شرایط او پلویتوب نه واز د امریکا له متحده ایالاتو بلکې له نورو هیوادونو سره هم اعلان کړ خو خپل شرایط یې هم وړاندې کړل د دې شرایطو لیست موږ جوړ کړی دی چې دوه درې داسې دي چې موږ هم له امریکایي لوري سره مطرح کړی دی د مشورتي لوی جرګې د پریکړو په پام کې نیولو سره دغه مذاکرات د جنوري د لومړۍ اونۍ په سر کې پیلېږي موږ فکر کوو که یوې مثبتې پایلې ته ورسیږو ممکن دغه تړون نسبتاً ژر لاسلیک شي خو دا په دې پورې اړه لري چې موږ په خبرو کې څومره پرمختګ کوو
د امریکا له متحده ایالاتو او ځینو نورو هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو د سندونو لرل د نومبر په میاشت کې په کابل کې دودیزې لویې جرګې تایید کړل د افغانستان ملي حاکمیت او نافذه قوانینو ته درناوی د کورونو د تلاشیو او د شپې له عملیاتو لاس اخیستل د اعلامیې پر ځای د یو تړون رامنځته کول د جرم د ترسره کولو په صورت کې د امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت له منځه تلل له هغو مهمو شرایطو څخه دي چې لویې جرګې د دې سند په اړه وړاندې کړل خو په کابل بلکې د امریکا سفیر یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو په اړه د یوې اعلامیې د لاسلیک کېدو غوښتونکی دی راین کراکر ویلي د تړون په پرتله د اعلامیې عملي کېدل ساده وي په دې سند کې یوه تر ټولو لانجمنه مسله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوځي تاسیساتو درلودل دي که څه هم افغان حکومت ویلي په دې اړه به له امریکایانو ډاډ اخلي چې د افغانستان له خاورې نه به ګاونډي هیوادونو ته ګواښ نه پیښیږي خو د دغو تاسیساتو په اړه ځینو هیوادونو اندېښنې څرګندې کړې دي
دوستانو زموږ غږله ازادۍ راډیو ناوري دا چک د پخواني جمهور رئیس واسلاف هاویل د مړینې له کبله پراګته د نړۍ د مشرانو د خوښګۍ د مراتبو لړۍ دوام لري واسلاف هاویل چې د پخواني چکوسلواکیا د کمونیستي رژیم د ړنګولو لپاره په بخملي انقلاب کې مهم رول لوبولی و پرون د ورپېخې ناروغۍ له کبله د 15 کلونو په عمر مړ شو نور تفصیل له نوریاس نوري ناورو
د چک د مشهور نمایش لیکونکي د بیل فکر خاوند او د پخواني ولسمشر واسلاو هاول پر مړینې د نړۍ مشرانو د خواخوږۍ مراتب څرګند کړي او هغه د ډیرو صفاتو لرونکی شخصیت یاد کړی چې د اتل استثنایي او له فساد لرې شخصیت پر اړخونو یې ډیر تاکید شوی دی په 1990 کال کې واسلاو هاول په مشرۍ بخملي انقلاب د پخواني کمونیستي چکسلواکیا رژیم نسکور کړ او هاول د نوي جمهور رئیس په توګه وټاکل شو درې کال وروسته پخواني چکسلواکیا په دوه برخو چک او سلواک جمهوریتونو وویشل شو چې واسلاو هاول د چک جمهوریت د لومړني ولسمشر په توګه وټاکل شو د چک اوسنی ولسمشر او د هغه ځای ناستي واسلاو کلاوس پرون په پراګ کې د هاول استاینه وکړه او ویل
واسلاو هاول سه ستال سیمبولم نوودوبېهو
واسلاو هاول د چک د اسري دولت په سیمبول تبدل شوې هغه د کومونیستي دیکتاتوري په وړاندې زړوري مبارزه کې په مهمه وندې او په بخملي انقلاب کې د مشرتاب د رول په لوبولو او زموږ د آزاد هیواد د لومړني ولسمشر په توګه د نظام پرمسته کولو کې مهمه ونده اخیسته
شي سوبودنه زمینه
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د یوې اعلامې په خبرولو سره ویلي چې د هاول سولیز مقاومت د یوې امپراتورۍ بنسټ ولرزاوه د یوې ځپونکې ایدیالوژۍ پوچوالی افشا کړ او ثابت یې کړه چې هغه رهبري چې پر اخلاقو او مورال ولاړه وي د هرې بلې وسلې په نسبت پیاوړې ده اوباما د غراز ویلي چې هاول په نړۍ کې عزت او استقلال ته د رسیدو لپاره د نسلونو د مبارزې د یو الهام سرچینه وه د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خواخوږی په هغه پیغام کې چې د چک جمهوریت ولسمشر واسلاو کلاوس ته استولې ویلي چې د جرمني خلک د یو لوی اروپایي مړینې خوښنې کړي دي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدو وستر ویل هم واسلاو هاول په خنامه یاد کړی او هغه د چک جمهوریت د انقلاب روح او د ازادۍ او دیموکراسۍ د لارې ستر اتل او د اروپا د یووالي او مخخ بللی دی هغه یو ستر مشر او د مدني حقوقو یو مخکخ فعال و د واسلاو هاول نشتوالی به احساس کړو په تېره بیا موږ المانان د هغه ډیر مدیون یو ځکه د دواړو المانونو یو ځای کیدل او د اروپا یووالی د یوې سکې دوه اړخونه دي موږ هغه ته د قدردانۍ په ډول خپل سر ټیټو اوتریش سویډن پولند او د یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو مشرانو او لوړ رتبه چارواکو هم د چک د پخواني ولسمشر واسلاو هاول د مړینې له کبله د خوښنې مراتب وړاندې کړي او هغه یو اتل او په نړۍ کې د ازادۍ او دیموکراسۍ د لارې یو مخکخ یاد کړی دی
د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو عمومي رئیس ټیون کورن د چک د پخواني جمهور رئیس واسلاو هاول د مړینې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د واسلاو هاول په مړینې سره د ډیموکراسي پلویانو، آزاد رسنۍ او د ټولو خلکو لپاره چې د اساسي حقونو غوښتونکي دي نن یو نږدې او مهم دوست له لاسه ورکړی. هاویل د یو هنرمند، د یو فعال او ولسمشر په توګه په ټولو فعالیتونو کې د کمزورو د حقونو او د هغه ټولو کسانو لپاره چې په دې باور دي چې حقیقت او محبت باید پر دروغو او کرکې غلبه وکړي، لکه چې د پخپله په دې شي باور درلود، مبارزه کوله. ښاغلی کارن وویل د آزادۍ اروپا، آزادۍ راډیو او د هغې د چکوسلواکیا څانګې دا ویاړ لرلی چې په 1980 او 1990 لسیزو کې د هاویل له فعالیتونو یې خلک خبر کړي، او همدا راډیو د هغه اقدام په خاطر د هغه منندویه ده چې کله یې د 1990 لسیزې په پیل کې د بخملي انقلاب له بریالیتوب وروسته ورته بلنه ورکړه چې خپل مرکزي دفتر پراګ ته ولیږدوي. هاویل د بیدارۍ او رهبرۍ لپاره ډیر کارونه ترسره کړي. هاویل هغه اصول خپل کړي وو چې زموږ د راډیو اساسي اصول دی، او هیله من یو چې په مقابل کې موږ هغه ارزښتونه خپلو اوریدونکو ته وړاندې کړو چې د هغوی د ژوند او کار اساس پرې څرخېده. موږ د هغه خلا ډیر احساسوو. دغه راز د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په شمول د ګڼو اروپایي هیوادونو مشرانو هم د هاویل په مړینا خفګان څرګند کړی. دوستانو، په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته رسیدلې، خو زموږ خبرونې تازه پیل شوې. بل نیم ساعت خبري مجله او ګڼې نورې خبرونې په مخ کې دي. بل نیم ساعت خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره